په کابل کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. فریبا ظاهرم د ازادي رادیو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. افغانستان ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر سفر امنیت چارواکي د هدف په اړه وایي
تروریزم در افغانستان
د افغانستان کې ترهګری پاتې ده او بقایاوی نړۍ او سیمه ګواکي مغل سیایي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو.
په روزګان کې د جګړو ځپل خلک څه وایي؟ د ترکیه پاوز د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړل. په تاندې څنګه پروګرام کې د یوې هنرمندې پیغله هنري او خیریه فعالیتونه
کوم د زړه آرامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې آرامېږي هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي د مظلوم خلکو سره اوسېږي ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
حقیقت څه دی؟ موبایل پروګرام دی خو لومړی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی هغه نه کسیزر ډله نیول سوی چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د برید پلان درلود. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی د کورونا پر ضد د دغه هیواد 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی او لشته لږ درویشت کسان د بغداد په وروختون کې د اورلګیدنې له کبله مړه سوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه نه کسیزه ډله نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د برید پلان درلود. نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډه خبرې ناسته کې وویل د نیول سوي ډلې یو شمېر نور غړي تر تعقیب لاندې دي.
موږ درې څلور ورځې وړاندې یو ترهګري ډله ونیوله چې د افغانستان د جمهور رئیس په دویم مرستیال د برید پلان درلود. د دې ډلې نه کسان نیول شوي دي.
شغلې سراجوي نیول سوي ډلې همدارس پلان درلود چې د افغانستان په مدني فعالانو هم بریدونه ترسره کړي خو مخکې تر رسیدو وړاندې ونیول سول. د افغانستان ملي امنیت په داسې حال کې د دغې ډلې د نیول کېدو خبر کوي چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو ګراف د راپورونو له مخې بیا لوړ سوی دی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژلی. د دغه وزارت وایند طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه قومندان مولوي جعفر نومیږي چې د 150 طالبانو مشري یې کوله. آریان ویلي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې پرون شنبه ترسره سوي د مولوي جعفر څلور ساتونکي هم وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرنیان وځي نور جګړه د څه لپاره. د دغه حرکت یو مسول اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل دوی غواړي تر خپل وسې دا ژغ تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي.
پرون ټول محتویات د استانبول د غونډې په ارتباط وو چې دا لړۍ به مخکې رواني او د مختلفو رویشونو لمخې به په جامع کې دا سوال رامنځته کو په جامع کې به یو بیداری رامنځته کو چې هو نور بهرنیان وزي نو جګړه ولې دوام لري او افغانان ولې په خپل منځ کې یو بل وژني.
شغلی خیبر وویل دوی له نړیوالو ادارو هم غواړي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي او د تاوتریخوالي پای ته رسیدو ته لار هواره کړي. دا کمپاین داسې مهال پیل شوی چې امریکایي او ناټو ځواکونه تر راتلونکو څه باندې څلور میاشتې پورې له افغانستانه وځي خو د افغانستان د سولې برخلیک لا روښانه نه دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد د دغه هیواد د 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت وایند دستګیر نظری ازادي رادیو ته وویل دوی په دې برخه کې د نړیوال ټولنې مرستې له ځان سره لري.
در مجموع 113
په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 113 میلیونه ډالر روزمنه کړی ده. د آسیایي پراختیا بانک هم 50 میلیونه ډالر مرسته کړې. د 80% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوی د واکسین د نړیوال ټولنې کوه
واکسین برابر شي.
په افغانستان کې په تیره کپ میاشت کې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل شو. په افغانستان کې وروستیو شپو ورځو کې په نسبي ډول د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم بیرته زیات شوی دی. زموږ غلا زده راډیو ری لشته لږ دروشت کسان د بغداد په وروختون کې د اور لګیدنې لکبل مرسوي دي. په دې وروختون کې د کوویډ 19 ناروغانو درملنه کېدله. ځای رسنی وی اور پرون د اکسیجن د بيد 14 لکبل ولګید. روغتي مسولین وی په دې پېښه کې څلويشت نور کسان ټپيان سوي دي. چارواکي وی په وروختون کې له 160 کسانو څخه نوي تنه یې ژغورل سوي دي او په وینا یې اور اوس کنټرول سوي دي. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړی نړیوال جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژنده. په دې اړه د جو بایدن اعلامیه د ترکیه غوسه پرولې ده. بایدن په دې اعلامیه کې چې پرون د ارمنیانو د نسل وژنې د یاد په ورځ خبره شوې، ویل دي چې د میټس یګرین قربانیانو ته درناوی کوي چې په خبره یې بیا هیڅکله هغه وحشت تکرار نسی چې تاریخ کې پیښ شوی دی. شغلی بایدن د خپل ولسمشیز دومندو ترو پر محل هم ویلی و چې د بریا په صورت کې به دغه ګام چې تر ډیره سمبولیک ارزښت لري پورته کړي. ارمنیانو له څو لسیزو راهیسې دا ټینګار کوي چې د ارمنیانو د وژلو او جبري اخراجېدو لپاره دي د نسل وژنې عبارت وکاریږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د بایدن له دغه اعلان وروسته سملاسي وویل هیواد د تاریخ په اړه له چا درس نه اخلي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال عثماني ترکانو شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان چې مسیحیان و وژل یا یې تبعید کړل. ډیر تاریخ لیکونکي او ځینې هیوادونه لکه فرانسه او جرمني دا نسل وژنه یادوي، خو ترکیه ټینګار کوي چې دا وژنه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته شوې او د ارمنیانو د نسل دوره کولو هڅه نه وه. د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکو بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریه کې برید پرې وسو. دا د هغو دریو ایرانی بیړیو یوه ده چې څمود وړاندې د تیلو دغه ترمینال ته لیږل شوې وه. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا د هغې واد د چارواکو په حواله وایي امکان شته چې دا بیړۍ د لبنان لوبو په بی پیلوټ الوتکې وشتل سوي وي. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې. هغه حمله چې مرګ ژوبل نه لري. د دغه سازمان مشر رامی عبدالرحمن فرانس پریس ته ویلي نه پوهېږي چې دا برید اسرائیل کړی او که نه. ایراني چارواکو هم د پیښې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د خبرونو پای.
د سنو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل واستلای سي. په تمه د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اور کو وسورځو د خبرونې لمړني مطلب ته. افغان چارواکي مانی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای مشر د وضعیت ارزولو لپاره کابل ته سفر کړی. دوی کته هم دغه سفر کرانه چنه یادوي خو وای پر محل افغانستان کې د ترهګریزو غوښونو او نړۍ ته د ورپېښو خطرونو په مخنیوي خبري سوي دي. افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو په درشل کې د احتمالي ګډوډۍ لپاره اندیشنه سته. خود افغانستان حکومت وای نظام ورپېښ کوښونه مهاره ولای سي. په دې اړه اسد الله لودین راپور لري.
روسته لدې چې لویدیځو رسنیو افغانستان ته د سی آی ای د مشر ویلیام بورنز د نا اعلان شوی سفر خبر ورکړ. افغان چارواکو هم تایید کړ چې دا سفر تر سره شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي مشر ضیا سراج پرون شنبه له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل د سفر کې د ترهګرۍ د غواخونو په مخنیوي خبرې شوې دي.
بحث ازي کې تروريزم در افغانستان باقي مونده او
بقایا دي کې هیڅ شک نشته چې افغانستان کې ترهګرۍ پاتې ده او بقایا نړۍ او سیمه غواخي. موږ له سیاي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو او خپل استراتیژیک تګلارې ورته جوړوو. هغه ټول ژوند چې دی برخه کې کار وکړي ممکن د نورو برخو چارواکي هم کابل ته ډیر سفرونه وکړي او موږ هم ورشو.
خاغلی سراج کابل ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر د سفر نیټه ونه خوده، خو امریکایي رسنیو ویلي دا سفر تیره اونۍ شوی دی. د امریکا مرکزی استخباراتو سی آی ای افغانستان کې د سفر یو 0203 او کی پی ایف چې په کمپاین مشهور دی ډالې روزلی او سنبال کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي له ډېرې پخوا د ترهګرۍ ضد د غزواکونو مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی او دوی پرې بشپړ کنټرول لري. ملي امنیت هغه راپورونه په کلکه ردوي چې ګواکې دغه وسلوال خپل سری عملیات کوي او چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د استخباراتو لوړپوړي چارواکي داسې مهال کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د احتمالي ګډوډیو اندېښنې پیدا شوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اندېښنې ته ایدوي خو وایي نظام هر ډول دسیسې شنډولی شي.
طبعا په یو تغییر سره خامخا به اندېښنې وي. ولې افغانستان یو حکومت لري، یو نظام لري. مونږ چې همیشه ویلي چې باید د نظام ساتنه مهمه ده، په همدې دلیل باندې و چې هر نوع مشکلات یا تغییرات چې راځي نظام د دې امکان لري چې د مهار کې او اوس هم د افغانستان حکومت دولت په دې باندې اخته دی چې څنګه هغه اندیښنې چې ولست پرتی دي دغه د مهارولو لپاره دغه مشکلات چې خلک فکر کوي چې کېدې چې مختره شي دغه د مهارولو لپاره مونږ اقدامات وکړو.
له دې وړاندې خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د نظام د پرځولو نظریه یې غلطه ده. افغان چارواکي د احتمالي ګواښونو د دفع کولو ډاډ داسې مهال ورکوي چې طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو پورې هغو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. له دې سره پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې چې ګواکې په لوی لاس د سولې خنډ ګرځي، خو طالبان وایي دا دریضې د امریکا د هغه کار په غبرګون کې خپل کړی چې د مې له لومړۍ نیټې وروسته یې هم د څو میاشتو لپاره افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره داسې هیله راپورته سوې چې ښایي د جګړو تاوده ډګرونه بلش ساړه سي، خو لیدل کېږي چې تر پخوا له دا جګړې ډېرې سوې دي او د افغانستان خلک یې په بیلابیلو ولایتونو کې ځپلې دي. روزګان یو له دغو ولایتونو دی. د دې ولایت د جګړو قربانیان د اوربند غوښتنه کوي. روزګانیان ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه دي لږ تر لږه په روژې میاشت کې جګړه ودروي. زموږ خبریال د خلکو سره غږېدلی او دا تفصیلي راپور چمتو کړی.
الله اکبر. الله
روجا هغه میاشت چې د نړۍ مسلمانانې د عبادت او رحمتونو میاشت بولی، خو په روزګان ولایت کې بیا د روژې میاشت هر شپه دا ډول وي. دا په ترینکوټ کې د هر ماښام پیل دی. دغلته خلک د شپې لخوا په کورونو کې هم په ډاډه زړه نسی ګرځېدلی، ځکه هر دقیقه د مرمیو د لګېدو ویره سته. د ماښام تیاره لا نوې خپره سوې، خو د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان سرتیری او طالبان پرې یو بل ډزې پیل کړي. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیری وایي طالبان ډیر کله د شپې لخوا د دوی پر پوستو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. دوی وایي طالبان د شپې لخوا د لیدو پر مختللي وسایل لري او له همدې کبله د شپې لخوا جګړه ډیره کوي. خو د سپوکو او درنو وسلو هغه مرمۍ چې حکومتي ځواکونه او طالبان یې خپلو کې تبادله کوي ډیر کله د ولسي خلکو تر کورونو رسیږي او د دې د روژې شپې له ویرې او نارامۍ ډکې کړي دي. د اورزګان ولایت خلک وایي جګړو یې د کورنۍ ډیر غړي ترې اخیستي او مځکې او باغونه یې ورته سوځولي دي. دا جړا د وڅلیوش کلنې زرمینې ده چې دوه زامنې په یوه ورځ د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال ووژل سوه کله چې غوښتل د خپل کور څخه د جګړې له کبله د خپل کور ځینې توکي اوباسي. هغه توکي چې تر منزله ونه رسېده، خو د زرمینې دوه غبرګ زامن د تل لپاره ولاړه. دا مور چې له وژلسو زامونه یې ولس اعتمان او دوې کونډې ورپاتې دي، دا مهال په ترینکوټ ښار کې په یوه خټین او نړېدلي کور کې ژوند کوي. د هغې چې سترګې له اوښکو ډکې وې ازادي راډیو ته داسې وویل: زرمینا وای د یولس یتیمو لمسیانو برخلیک نه معلوم دی او مخکې چې به شوونځي تتلل اوس ترې پاتې دي او د تلو لپاره څوک نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د روژې په لومړي یولس ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې تر 150 زیات افغانان چې ملکیان او افغان سرتیري پکې شامل دي وژل سوي دي. پروژه کې حکومت او طالبان دواړه یو بل د جګړې په زیاتولو تورنوي. طالب ویان زبی الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تر ډیره د حکومتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې دفاع کوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زیبی وایي چې دوی د طالبانو د بریدونو په وړاندې ځوابي عملیات کوي. د اورزګان عامو خلکو ته نور دا مهمه نه ده چې جګړه څوک کوي، بلکې مهم ورته د دې جګړې درېدل دي. دلته هغه خلک چې پاک راو بي وزلي زپلي یا لخپلو مينو کډه سوي تر ډیره له جګړو بيزار دي
خپل ځای را پریږي لازم چې خپل ځای کې لروما سرایونه لرواز لایم پکړیا پرو
د څلويش کلن نور محمد د ورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ اړوند د ګرماب سیمه اوسیدونکو دي خو جګړو لکیرو څلورو کلن رئیس لخپل سیمه کډوال کړي او اوس د ترنکوټ شار په یو بل سیمه کې د کرایې په کور کې اوسېږي نور محمد چې اوس هر ورځ مزدوري کوي وای په خپل آباد سیمه کې مزکی درلودي گزاره پر روانه و خو هر ستری جګړو واخیستل
مرسو کو خدای یو مزکه مپاته د سرایونه مپاته د لرمه دا نن ورځ تر روزانه کو خپل ځان سره مسلای نه میپریږي څوک خدای دا جګړه د ملت نه خدای جنگ دا طالبان سم دا یله د چورو یو جوړه جوړه کی ولی خپل ځان را پریږي لازم چې خپل مزکه لروما سرایونه لرواز دایم پکړیا پروتم کړیا دایم روزانه کوم پر روزانه پیدا کو
دا په داسیال کې د چې په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې پاړه د نن په افغانستان او بهر کې هڅې چټکې سوي دي لبل په لو امریکایي ځواکونو هم له افغانستان څخه د خپل ټولو سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړي چې تمه ده د سپتمبر تر میاشتې پورې بشپړ شي
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
زموږ غلازادی رادیو او ری بیا هم یو امنیتی مسله باندې تم کې شو د غزنی پوځي چارواکي ادعا کوي چې پتی ریوونی کې د دغه ولایت په بیلابلو سیمو کې نوی تنه وسلوال طالبان وژلي او شپېته نورې ټپيان کړې دي د دوی په خبره یو شمیر وسلې مهمات او وسایط چې په چاودیدونکو توکو بار وو هم د ګر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا نیول سوي دي یا لمن جوړل سوي طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې په غزنی کې سخت جګړې روانې دي په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کې
دا غزنی چارواکي وایي په تیرونه کې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې تر 150 زیات وسلوال طالبان وژل شوی او ټپيان دي د غزنی ولایت لامونیه کمانډانې څخه رسنیو ته په لیږل شوی ویډیوي پیغام کې دغه ولایت لامونیه کمانډان مل پاسوال حکمت الله کوچی لکاوله دغه خبره سوي ده کمانډان زیاتوي دغه مرګ ژوبله په قرباغ اباند ګیلان مقور اندړو رشیدانو او جغتول سوالیو او د غزنی مرکز په جنو سیمو کې د افغان ګډو هوایي بریدونو په مخامخ جګړو کې وسلوالو تا وشته ده
که دشمن در ولایت غزنی بالاتر
په غزنی ولایت کې د دشمن ترنیوي تنه زیات وجل سوي دي چې ځینې سرګروپان او ځینې سیمه ایز مشران هم پکې شامل و او شپېته تنه نور ټپيان هم دي یو شمیر وسلې مهمات او وسایط چې په چاودیدونکو توکو بار و هم د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي او یا هم لمن زوړل سوي دي
نو مولای وای په تیرې یو ونی کې څلور تنه ملي پولیس وژل سوي او 15 نور ټپيان سوي هم دي وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه کومه تفسیره نه کړي خو د غزنی ولایت شورا بیا وای د وسلوالو طالبانو ترڅنګ په غزنی کې امنیتي سرتیرو ته هم مرجو بلاوړي د یاد شورا مرستيال امان الله کمرانی ازادي رادیو ته وویل یوازې په تیرو درې ورځو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د دوو قمندانانو په ګډون تر 15 پورې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشته ده امان الله کمرانی په ارزو سیمه کې د ملي امنیت ته پوستې د سقوط د دیه کول سوالي د امنیه قمندان او د ناویق ته د قمندان د وژل کېدو یادونه کوي
بدبختانه د امنیت ملي پوسته باندې شدید جنگ شوی زه نفر تلفات دي او څلور زخمیان درلودو دوه زخمیان او دوه نفر جوړ کسان طالبانو رضانه سره وړي پوسته سکوت کړي دا چې اردو هم زخمیان شهیدان درلودو د یو پولیسوالي کې هم د یو پولیسوالي باندې تیر ورځ په جنگ شهید شو مندار مبارز او دوه نفر نور ملګري شهیدان شو دوه نفر زخمیان لري د غزنی عملیاتي اوزا ورځ په ورځ خرابېدو په حال کې ده
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په قرباغ مکور ګیلان او بند اندړو د یک او جغتول سوالیو کې همدارنګ د غزنی مرکز په ارزو سپندا او ځینو نورو سیمو کې وخت په وخت سختې جګړې رامنځته کیږي
دوستان وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو خو تر هغه د مخه به لیسمت سروان څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې تبصرې لیکلي
هاروارد پولیټیکل ریویو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه له پروفیسر فدریک لوګوویل سره مرکه کړې ده. لوګوویل د هاروارد پوهنتون د هنر او علومو د پوهنځي د تاریخ استاد او د امریکا د بهرنیو اړیکو د تاریخ او د شلمې پیړۍ د نړیوال تاریخ متخصص دی. دی په دې اړه چې امریکا د افغانستان د شل کلنې جګړې په لړ کې بریالۍ وه او که ناکامه، وایي چې دا ډېره سخته پوښتنه ده. امریکا په ځینو برخو کې بریالۍ شوه چې خپل هدفونه پوره کړي، خو په ځینو برخو کې نه ده بریالۍ شوې. د پروفیسر لوګوویل په باور امریکا نه ده توانېدلې چې د افغانستان دولت په پښو ودروي چې هم خپله دفاع وکړي او هم د لویدیز ملاتړ ته محتاج نه وي. پروفیسر لوګوویل چې د امبرز آف وار کتاب د لیکلو په خاطر یې په 2014 کال کې د تاریخ په برخه کې د پولیټزر معتبره جایزه ګټلې. د دې احتمال په اړه چې که طالبان بیا واک ته ورسېدل نو آیا بیا به هم امریکا ته ګواښ پیښ کړي؟ وایي هو، ځکه هغه کسان چې په دې اړه تر د ډېر پوهیږي هم په همدې باور دي. خدای په عین حال کې وایي حالات له 1996 څخه چې طالبانو کابل ونیو بدل شوي دي. سره له دې چې داسې ویل کېږي چې طالبان به د افغانستان اوسنی دولت وپرځوي، خدای فکر نه کوي چې طالبان به بیا په همغه ډول کابل ونیولی شي، ځکه چې اوس په کابل کې هغسې یو حکومت واکمن نه دی چې په 1996 کې و. پروفیسر لوګوویل وایي یوازې ځانګړي ځواکونه کافي دي چې اشرف غنی د طالبانو مخه پرې ونیسي. په افغانستان کې د جګړې د شدت او د وضعیت لا خرابېدو د سیمه ایزو اغېزو په اړه پروفیسر لوګوویل وایي چې له داسې وضعیت پاکستان او په تېره بیا د دغه هیواد پوځ ګټه کوي، خو که د افغانستان کورنۍ جګړه ډېره پراخه شي، پاکستان یې له ناوړو اغېزو خوندي نه شي پاتې کېدی. د افغانستان گاونډي هیوادونه د امریکا له وټلو وروسته هڅه کوي چې تشه ډکه کړي. په دې موضوع اوپن دیموکراسي لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د راتلونکو میاشتو او کلونو په پراخ تصویر کې داسې ښکاري چې د افغانستان گاونډي غواړي چې د نوي لوی لوبي سټیج ته راشي. لوی لوبه هغه سیالۍ ته ویل کېږي چې پیړۍ پخوا د برېټانیا او روسیې ترمنځ په افغانستان کې روانه وه. د خبرونې په باور اوس د دې لوبې مهم لوبغاړي پاکستان، هند او چین او د دوی ترڅنګ ترکیه او ایران دي. اوپن دیموکراسي ښلي چې له دې کبله چې د پاکستان پوځي استخبارات یا ISI له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري، په دې لوبه کې مخکښ دی. د پاکستان لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د هند نفوس حداقل ته راوړي، خو هند بیا د دې خلاف د پاکستان د رول د کمولو هڅه کوي.
د ترکیه پاوز د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دا بریدونه د هغه په ټکو د قاتلانو د ریشې وچولو په هدف پیل سوی دي. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند PKK ترمنځ د لسیزو جګړو او ناندری ولکبله تر اوسه لسګونه زره کسان وژل سوی دي. په دې اړه پام وکړئ د اسد الله لودین راپورتا.
د ترکیه چارواکو او محلي رسنیو ویلي دغه هیواد پاوز د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د راپورونو له مخې د عملیاتو پر مهال د کوردستان د منکړای شوی کارګر ګوند PKK پر اهدافو په سرحدي ښار حکاری کې د جیټ الوتکو او توپچی بریدونه شوي دي. د ترکیه ټلویزیون راپور ورکړی چې د دوی ځانګړي ځواکونه بی پیلوټه الوتکې او پوځي هلیکپټرې د عراق شمال کې د عملیاتو کې ښکېل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو ویډیوي پیغام کې چې دولتي اجانس انادولو خبر کړی ویلي د دغو عملیاتو هدف د په باور د قاتلانو د ریښې وچول دي. اردوغان ویل ترکیه د عراق ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په خبره یې د غلطه د ترهګرو پر پټنځایونو او سمڅو بریدونو کې یو شمیر سخت دریځي له منځه تللی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې تر اوسه بغداد او د کوردانو خپلواکي سیمې په دې تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د ترکیه پاوز له دې وړاندې هم د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر اهدافو ورته بریدونه کړي دي. د کوردستان کارګر ګوند د ترکیه، امریکا او دغه راز اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل شوی دی. د ترکیه چارواکي وایي په همدې 13 فبروري میاشته کې دیارلس ترکیه اتباع چې پوځي پرسونل او پولیس پکې وو د کوردستان د کارګر ګوند د سخت دریځو لخوا د عراق په ګارا سیمه کې اعدام شوی. دغه کسان دوه اونۍ وروسته له هغه وژل شول چې ترکیه د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد عملیات ترسره کړل. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند ترمنځ له تیرو څو لسیزو راهیسې جګړې روانې دي چې تر اوسه لسګونه زره کسان پکې وژل شوي. د دغه ګوند او ترکیه حکومت ترمنځ په 2015 کال کې د سولې تړون له منځه ولاړ او دوه کلن اوربان مات شو. له همدې نیټې وروسته انقرې وویل چې بیا د کوردستان له کارګر ګوند سره خبرو ته نه ورستنیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د خبرونه په دوام کې به بیا افغانستان ته ورسو. سره لدی چې د افغانستان په مرکز ولایتونو کې نامنی ډیر سوي دي، خو په کابل ښار کې د سولې د کتاب په نامه د کتابونو یو نندارتون پرانستل سوي دی. دغه 15 ورځنی نندارتون د شاوخوا اتو کورنیو خبرونکو لخوا جوړ شوی چې د بیلابیلو برخو کتابونه پکښې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار په لویدیځ سنډه کې د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. دغه نندارتون د پولیسورخ د فرهنګي مرکز لخوا د کابل ښار د پولیسورخ په سیمه کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېره ده پرانستل شوی. دغه نندارتون تنظیمونکي او د شهر کتاب د فرهنګي مرکز مسؤول شاهد فرهوش ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د مرکز اته خپرندویانو لزره کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولن پیژندنې او د ښځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل دي نندارې ته ایښي دي. د ده په خبره دغه نندارتون د سولې د کتاب تر نامه لاندې چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او د سولې ملاتړ دی جوړ شوی دی. خاغلی فرهوش وویل د دغه نندارتون هر ورځ له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړې کړي کوم چې د افغانستان خلکو ته مهم دی.
موږ د نندارتون لومړۍ ورځ د بشر د حقونو د ملاتړ په نامو، د بیان د ازادۍ په نامو چې زموږ سره کرشه ده، درېیمه ورځ مو د ښځو د شل کلنو حقونو د ملاتړ او وروستۍ ورځ مو د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو د ملاتړ په نامو نومولې ده.
د بوبل سره لدې چې امنیتي ګواښونه شته خو نشي کولی چې د خلکو غږ زندۍ کړي. د دغه نندارتون بل تنظیمونکي علي یعقوبی وویل
دغه نندارتون د پولیس سرخ د فرهنګي مرکز په نوښت او د افغانستان د څو ناشرانو په مرسته جوړ شوی. د دغه ناشرانو له ډلې یو انتشارات دانشګاه دی. یاد نندارتون د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمعې له ورځې تر سې شنبه پرانستی دی. دو ورځو کې خلک راغلل او هر کله یو کړ.
د نندارتون نندارچانو محمد داود او پروانه د داشان نندارتونونو جوړول نیک ګام وباله.
موږ یوازې د کتاب په خاطر نمایش اخیستې دي.
نن زه راغلم چې د دې برنامه د مراسمو د بوجي دنه وکړم چې ډیره خوشاله شوم. یاد تم ما د څه وی سره کړ چې باقین پنسن په امید ژوندې د هیله ژوندې تر اوسه.
تیر کال د اقرب په 12 ماده کتابونو لوی نندارتون ورسته. دا د کتابونو لومړی نندارتون دی چې په کابل ښار کې جوړیږي. تیر کال د کتاب نندارتون په کابل په هانتون کې د افغانستان او ایران د ناشرانو په شتون کې جوړ شوی و چې د پرانست په لومړی ورځ پر په هانتون حمله وشو او نندارتون یې ګډوډ کړ. د تیر کال د نندارتون تنظیمونکي وایي د حمله کوونکو هدف د کتاب نندارتون نه و. په تیرو کلونو کې به د کتاب نندارتونونه دولتی بنسټونو په ملاتړ جوړېده، خو سګنې نندارتون سو خصوصي ناشرانو محدود جوړ کړی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زدر نه خوشوم چې ګډون مې پکې کړو.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عميق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او د ازادي رادیو د ژوندۍ خبرونو د اوریدلو لپاره کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ ورسی پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوستان وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه هم لرو. اتاندې څنګه دي چې د یو هنرمند افغان پر هنري او خیریه فعالیتونو خبرې سوي، او هم د حقیقت صدې پروګرام دی چې د اوبو د تنظیم پر بیلابیلو اړخونو له مسول سره بحث وي. خو اوس د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وايي هغه نه کسي زړه لینی ولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستيال سرور دانش د بریټ پلان درلود. د نوموړی وايي چې د نیول سوي ډلې یو شمیر نور غړي تر تعقیب لاندې دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وايي د کندهار پر ډند ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژل دی. دغه وزارت وایي طارق قاریان رسنوي ته ویلي د قومندان مولوي جعفر نومیږي چې د 1500 طالبانو مشري کوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرنیان وځي نور جګړه د څه لپاره. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد یې د دغه هیواد د 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. لشتلج درویشت کسان د بغداد په وروختون کې د ورلګیدنې لقبله امر سوي دي. په دې وروختون کې د کووید 19 ناروغانو درملنه کېدله. ځای رسنۍ وایي په دې پیښه کې 40 نور کسان ټپیان سوي دي. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه پر رسمیت وپیژند. په دې اړه د جو بایدن اعلامیه د ترکیې غوسه پرولې ده. او د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکو بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریې کې برید پرې وسو د هغه دریو ایراني بیړیو یوه ده چې څمو د وړاندې د تیلو دغه ترمینل ته لژل سبا. دوستانو زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. لکه څنګه چې مخکې مې ژمنه وکړه در سره چې دوه ونیز پروګرامونه به په ګټه سره واورو، د دې خبرېدو ته چمتو دي. لومړی به تاندې څنګه واورو او ورپسې حقیقت ساتي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د داسې به هنرمند پیغلې په ژوند خبرې کوو چې په فلمونو او سریالونو کې د کار ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي.
کوم جزله آرام کچره چې ته یو چیرته یو کار کوي آرامي، هغه فقط پدې کې چې تر خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دوسیږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
دا پیغله محل واک نومېږي. دا چې نو موري خپل کارونه لکم ځای څخه راپیل کړي، لکم وسونز سره مخ شوي او څه لاس تر وړنې لري، په دې خبرونه کې به یې واوري. محل واک په لغمان کې زیږیدل یا اوس په کابل کې ژوند کوي. خوانځي لسته یو لخوانځي چې فارغ شوه په سریالونو او فلمونو کې کار پیل کړ. نو موري چې اوس د سینما په برخه کې کار کوي، خیریه فعالیتونه هم کوي او په خپل لاس بیوزله کسانو ته ډوډۍ او کالي برابروي. محل واک وایي په سینما کې لوبېدل یو خوب و چې پوره شو.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم کله چې به یوازې وم، تنها چې به وم، ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، فرصتونه چې برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه.
محل واک که څه هم د سینما په برخه کې ځلېدلې، خو لا یې لوړې زده کړې نه دي کړې. نوموړی وایي د کاري مصروفیتونو له وجې زده کړې ترې پاتې دي، خو که کله یې زده کړې پیل کړي غواړي په ښه ډول یې ووایي.
سرور کله کې چې ما مکتب خلاص کړی دی، مګر زه پوهنتون ته مې زړه نه خېږي چې لاړ شم پوهنتون ته، ځکه چې زما باندې کاري فشار ډېر زیات دی او فکر کوم که سړی پوهنتون ته هم ځي باید مغز یې آرام اوسېږي. خو پوهنتون خلاصول خو یو سند نه دی، هغه هلته باید لاړ شي او یو څه زده کړي. نو د هغې له خاطره فکر کوم چې باید زما شخصي کارونه لږ کم شي، لکه هنري کارونه دا شیان کم شي، باید له هغې نه زه پوهنتون ته لاړ شم او هېڅ چې نه وي حداقل د هغوی درس خو زده کړم.
په افغاني ټولنه کې د نجونو او میرمنو یو شکایت دا هم ده چې دوی د زده کړو او کار په برخه کې لاګڼو ستونزو سره مخ دي. محل واک هم دا خبره کوي، خو نوموړی وایي دا ټول ستونزې په دې خاطر وګاللې چې خپل خوبونه رښتیا کړي.
داسې خلکو ته سخت ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلد اوسېږي، له خلکو سره نابلد اوسېږي، له تر ټولو لوی خندې کورنۍ ګرځي، ځکه د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کې هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو، تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطر نه دي کړي. مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطر ما ډېر شیان زغملی دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي مې فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو که زه نن مبارزه کوم یا هغه وخت مبارزه کوله، نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه اوس نن په دې ځای کې یم.
محل واک وایي په سیریالونو او فلمونو کې د کار تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. نوموړی یو یوټیوب چینل لري او په دې چینل کې د بېوزله کسانو په اړه ویډیوګانې جوړوي چې بیا خلک مرسته ورسره کوي.
د سینما خوا کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده، چې ته یو چیرته ځې یو کار کوي ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره اوسېږي، ستا د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنز چینل کې کار کوم. دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر ورسی خلکو ته. فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم. نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زموږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي، بیا موږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزوی کودک په نوم، باندې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زموږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید اوسېږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا د هر څه منظم کړي چې زموږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو. دی کې زه خپله خوشحاله یم چې زه په دې کار کې یم.
د محل واک همکار نورګل فروتن چې له نوموړي سره په خیریه فعالیتونو کې مرسته کوي، د محل پاړه وایي چې هغه یو هڅانده او مهربان انجلۍ ده.
محلوا دو کال کې یو ځای کار کوو. د محلوا نه زه مخکېم د سره پیژنم. محلوا ډیر کارونه د خیریه بنسټ کارونه کوي. دا یو مهربان انجلۍ ده، بې کبره ده، د سې خارانه کې چې زه ستاره يم ټول غونډه یو شې ده.
د قلم لار ټولنې مشره تولا ویسا چې محل واک ورسره په ځینو کمپاینونو کې برخه اخیستې دوايي. د محل واک غونډه د نجونو او میرمنو کار ځکه ګټور ده چې په افغاني ټولنه کې ډېری میرمنې بې وسه او بې کسه دي، او د دوی د ژوند کیسې د محل غونډه نجونو او میرمنې خیر اسپړلای شي.
د دې هغه کورنۍ لستونزو لا خبرې کوم چې کورنې دی، کومې چې کورنۍ ورده غاړي دي، د هغوی کورونو ته ورتلای سي، دا د هغو لاسنیوای کوي. دا تر ټولو بهتره ده چې دغه سې د نجونو د پاره یو انجلۍ پیدا سي، یو ښځه پیدا سي، یو افغان خور پیدا سي چې همدغه سې کارونه وکړي. نو د محل وا کارونه چې زموږ سره په کوم کمپاینونو کې برخه اخیسته او دا کوم فعالیت کې د ستاین ورد، او دغه سې کارونه باید نور هم د دغه سې ټولنې لپاره ادامه پیدا کړي.
شاعر او لیکوال فدا محمد باران وایي محل تل د بیوزله کسانو سره مرسته کړي چې ځوانانو ته لا نور سره د مرستې کولو یو ښه بیلګه ده.
اغلی محل واک زموږ د وطن یو ډیره مهربانه پیغله ده. هغه هر کله د غریب او لچار خلکو لاسنیوای کړي، خپل تللې د غریب خلکو لپاره دې کړي، شپزي کړي، شیانی ورته پخه کړي، بیا یې غوي ته په ډیره مینه او مهرباني ورکړي. مکتمل رچنوریم لا غلی محل واکس د کی دی غلی محل واک په چیر دی ارمانو خلکو لاسنیوای وکي، مرسته ورسره وکي.
که غواړی د
مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څنګ خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه دا ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
محل واکوای که څه هم لستونزو سره مخ شوی خو بیا یې هم خپل خواري کړی او وس ډیر لاستراوړنې لري.
اما تر اوسه پورې په 4 سریالونو کې کار کړی دی، په همدې 500 کالو کې، او تقریبا 500 فلمو کې کار کړی چې د ډیر لاستراوړنې دي. د شرخي سرخ فلم د ډیر نمایشي خورلې په هر فستیوالونو کې، خارجي فستیوالونو کې ډیر نمایشي خورلې دي، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلټر ما فلم چې هغه کې مې هم یو جایزه واخیسته چې جشنواری بین المللی مهرګانو، او هغه فلم باندې موږ ډیر مهنت کړل او ډیر کار مور باندې کړو، زحمت مو ډیر باندې کړو، او ما هیله درلودل چې هغه فلم به بلاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بلاخره دغه فلم نه ماته د بهترین هنر پیشه جایزه راکړل شوه.
محل وای په افغاني ټولنه کې وستونزه ده، هم ده چې ټولنه یو کس په اسانۍ نه مني، خو د ځان په اړه وای چې خلکو اوس منلې او ډیر احترام کوي.
زه دې شناخت نه ډیر خوشاله یم، زه دې شناخت نه چې خلک ما پیژني، دا وای د رفتار نه لزان سره پویږم چې دا وای زه سمره موافقه اوسېدلم تر اوسه پورې. د دې چې دا سه او څوک چې ما ګوري همیشه یو زما فن دی، سونه مې غیر راضي ساتلی دی، او خوشبختانه زه چې همیشه خپل مینوال سره روبرو کیږم، ماته ډیر انرژي راکوي. یعنی منفی کومنت ډیر کم وخت سکی چې منفی کومنت واخلم، خو نور همیشه دوی زه تشویق کړم، همیشه زما ډیر احترام کړی دی، ډیر زیات احترام کړی دی. شاید وکیلانو وزیرانو څوک ډیر احترام ونکي، مګر کله کله چې ما فن ګوري هغوی زما ډیر احترام کوي، او دا ماته نور هم انرژي راکوي. بیا زه احساس کوم چې زه اوس یو مکمل انسان یم.
په افغانستان کې د سینما په برخه کې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه کم دي. محل واکوای یوه هیله یې دا ده چې کواس او امکانات پیدا کړل، غواړي د هغو ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه برابر کړي چې له سینما سره علاقه لري.
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، هر خپل په دې وضعیت کې چې داس چې ولګ ګرامي شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لاشي ز پانتون ته زما ز پانتون خپل په افغانستان کې خلاص کم، دلته ډاکټرا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم. بعد لغې نه د ځوانانو خطر یو کارو کم حکم ځانان چې ډیر علاقه لري سینما ته راشي، کارو کې فلمونو کې کارو کې، یا ولاره دته پیدا کمای چې دوی راشي مستقیم درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان که متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکوي، تیاتر درس ورکوي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي سینما درس وایي، بیا مستقیم لري سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګای خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی، نو زه به حتماً د سیاسه جوړم چې هغه کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه انجونې چې د سینما علاقه لري ما سره راشي، دلته درس وایي، د سینما درس وایي. بیا زه دوی یو پل وسیږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم.
ځوانانو ته د محل واک پیغام دا دی چې د ځان، خپلو هیلو او ټولنې لپاره دی یو څه وکړي.
ځوانانو ته مې همیشه ما دا پیغام درلی چې دوی باید همیشه په ځان باندې کار وکړي، ډېر کوشش وکړي، ډېر محنت وباسي. یعنی که څو څو ځلې هم دوی شاته وغورځيږي، بیا هم باید پاسيږي، بیا هم باید یو څه وکړي ځان له خطره. که هیڅ نه وي، حداقل د بیکار کې نسل نه ډېر ښه دی، یا حداقل د دې کې نسل نه چې تا کوشش ونه کړې او شي ته سبا مثلا زوړېږي، تر ځان سره دا خبره کوي دونه عمر مې تېر کړ، مګر ما خپل د ارزوګانو او هیلو له خاطره هیڅ هم ونه کړل. دا هغه کار نه ښه دی چې ګټه ټول عمر هم زحمت وباسي. فکر کوم مغه زحمت وستل په دې معنی چې یو ځای ته رسیدلای.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د تان دي څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاري لومړیتوب ګڼي او په همدې موخه یې د لسګونو وړو او لویو بندونو د جوړولو کار پیل کړی دی. خو د بندونو د جوړېدو تر څنګ یو مهم بحث له اوبو ګټه او همدا ډول د کانالونو جوړول دي. د سلما بند نږدې 15 کاله وړاندې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، خو لا هم هغه ډول چې اړینه ده ترې ګټه نه اخیستل کېږي. همدا ډول د ځینو بندونو د جوړولو په برخه کې تخنیکي ستونزې هم رابرسېره شوې دي. خو اصلي ستونزې چیرې دي؟ نن د حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لویان نظام خپلواک سره پر همدغه موضوعاتو باندې بحث او خبرې کوو. خپلواک صاحب، ازادي راډیو ته ښه راغلاست.
سلامونه ظهیر مل صاحب، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر.
جمهور رئیس غنی د کمال خان بند د پرانیست په مراسمو کې د سلما بند ته اشاره وکړه. وی ویل چې د کمال خان بند باید د سلما د بند په برخلیک اخته نشي. سلما بند مشکل چیرې دی؟
سلما بند یو څه دی چې څو خلان دی ولسمشرم د سلما بند په اړه سرګندونه کړې وي. مخه ترې دا و چې سلما بند د کمال خان بند سره مقایسه کړي وو. ولسمشر ویلی وو زه واړم چې جر تر جره دی دی کمال خان بند چې بشپړ شو دنه دی ګټه واخیستلی شي. یعنی هلته ادب دا و چې اوس مهال د کمال خان بند په ستراتیژیکو کانالونو کار روان دی چې 80% چارې بشپړې شوې دي. اولته هڅه دا ده چې جر تر جره دغه کانالونه بشپړ شي او عملا د نیمروز خړې دښتې خړوبې شي او خلک ترې استفاده وکړي. همدارنګه د برېښنا له برکت څخه د دې تر څنګ دغه بند 113 کانالونه لري چې دا زخت ډېر کانالونه دي. تقریبا 40 کانالونه بشپړ شوي دي. عملا خلک ترې استفاده کوي. د دې کانالونو ځمکې خړوبوي او په نورو برخو کې ترې استفاده کوي. ډېر شمېر کانالونه تر کار لاندې دي. کار یې عملا روان دی. نو د دغه کانالونو باندې کار روان دی. وخت نا وخت ځینې کانالونه بشپړ کیږي او ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي.
یعنی تر هغه چې دا کانالونه خپلواک سره بشپړیږي، د اوبو څخه هغه ډول چې اړینه ده ګټه شاید وانه خیسل شي.
یعنی هدف دا دی چې مهم کانالونه دي. که چېرته موږ غواړو د اوبو نه سالمه استفاده وکړو، باید کانالونه تکمیل وي. یعنی موږ په دې باندې کار روان کړی چې ژر تر ژره د دغه کانالونه بشپړ شي او د سلما د ټولو اوبو نه خلک استفاده وکړي. د دې تر څنګ بیا په همدغه سیند باندې موږ د پاشدان بند باندې کار روان کړی چې 50% چارې بشپړې شوي دي. هغه بند هم ډېر مؤثر دی. نو په یو ځل باندې ټول کار ناممکنه دی. دغه رقم هیواد کې لکه زموږ هیواد چې دی چې هغه اقتصادي مسایل پکې شته دي، د بودیجې مشکلات شته دي، د خلکو همکاري پکې ډېره مهمه ده. نو مددي سره سره په ټولو پروژو باندې د هغه د سلما کانالونه دي یا د کمال خان یا نورې برخې دي، په دې باندې کار روان دی. په نوبت سره به دغه پروژې بشپړې کېږي او خلک به ترې امنندې استفاده کوي.
د فراه د بخش آباد بند په اړه باندې تاسو وایي چارې یې پیل شوې دي، خو عملا د هغه ځای سناتوران او وکیلان دا بحث رامخته کوي چې د دې بند عملی کارونه لا هم پیل شوي نه دي.
ما د ازادي راډیو په یو خپرونه کې دي فراه ولایت یو سناتور خبرې کولې چې بالکل حقیقت نه لري. یعنی یو سناتور که د ولایت وي، هغه باید داخله هغه د خپل ولایت په اړه معلومات ولري. هغه د دې نه منکر و چې په بخش آباد بند باندې کار نه دی روان. الان چې هلته په انحرافي کانالونو باندې ډېر په چټکۍ سره شپه ورځ په سهار کې کار روان دی، ډېر په شدت باندې کار روان دی. اوس مهال د فراه د بخش آباد بند په انحرافي کانالونو باندې کار روان دی. مطلب دا چې دا هغه کانالونه دي چې د یوې سیمې نه بلې سیمې ته اوبه انتقالوي. هدف ترې څه دی؟ زه به دا تاسو ته واضح کړم. لومړی به موږ د بخش آباد بند جوړو، د هغه په انحرافي کانالونو باندې کار روان کړو چې انحرافي کانالونه تکمیل شي، بیا د بند په بدني باندې کار شروع کړو. ځکه دغه بند د فرارود په سیند باندې جوړېږي چې بیا دا اوبه ځي د سایبري هامونونو ته او هغه نه وروسته ایران ته داخلېږي. یعنی د فرارود سیند هغه سیند دی چې کومه ساحه کې بخش آباد بند جوړېږي. لومړی باید د دې اوبه تاو شي بلې سیمې ته واړول شي په دې انحرافي کانالونو کې، بیا وروسته ته په بند باندې کار شروع کړي. هغه یو لوی سیند دی. مشکله ده چې ته پرې د بند چارې د سیند په منځ کې شروع کړي. موږ په دې باندې کار روان کړی چې انحرافي کانالونه تکمیل شي، اوبه واړو، بیا په بند باندې کار شروع کړو. ډیسمبر میاشت کې به همدا روانه میاشت کې به د بند د بدنې قرارداد ولا اسلیک شي. د ولسمشر په حضور کې عملا به د بند باندې کار شروع شي.
د بخش آباد بند په اړه باندې کلک معلومات نورم خلکو ته وړاندې شي چې په ټوله کې به بیا څومره ظرفیت ولري د اوبو د ورکړې په برخه کې او د برېښنا د تولید لپاره.
بخش آباد بند د هیواد یو له سترو او بارزښته پروژو څخه یو ډېره لویه پروژه ده. دغه بند د 1,300 میلیونه متره مکعبه اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د دې ترڅنګ به 8500 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي او د 20 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د دې باندې په جوړولو سره به د فراه ولایت کې د ځمکې لاندې اوبو د سرچینې پیاوړې شي، همدارنګه د موسمي سیلابونو مخه به ونیول شي چې هلته به مخکې خرابۍ کوو. د دغه بند جوړولو سره به هغه ستونزه هم حل شي، همدارنګه په لکونو په زرګو په هېوادوالو ته به د کار زمینه مفیده شي او خلک به مصروفه شي. د دې تر څنګ به د بخش آباد بند جوړولو سره به د فراه ولایت زراعت د بخش آباد بند بشپړولو سره به دغه زراعت نور هم پیاوړی شي، تقویه به شي او ډېرو خلکو ته به د کار زمینه مفیده.
خپلواک صاحب حتمن تاسیم لیدلی او زیم شاید شوم موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې موده وړاندې څه چې دغه څو ورځو کې د دایکندي د بند نه یو تصویر خپور شو چې یو لوی چاوت پکې په عموما دغه دیوال سطحه کې شوی دی او بیا زینه خودل شوی دی او په ډیر غیر تخنیکي ډول باندې هغه چاوت بندیږي. دا تصویر سم دی؟
د سوختک بند چې د دایکندي ولایت کې موقعیت لري، دغه بند د برېښنا بند دی چې د اوسه ولټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. بند د افغانستان د برېښنا شرکت پروژه ده، هغوی پرې کار کړی دی، هغوی جوړ کړی دی. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې پورې هېڅ اړه نه لري. یو دا د پروژې دغه دی چې پروژه ده هغوی ده. بله مسله ده هلته د تخنیکي مسایل ده. یو شی دی دلته خلک هر څوک چې تخنیکی دی په دې کار باندې پوهیږي چې څنګه کار ترسره شوی هغوی چپ دي، او هغه خلک چې عقدایي چلند کوي یا غواړي همیشه منفي مسایل راپورته کړي هغوی دغه شیانو ته زیات لمن وهي. زه فکر نه کوم چې داسې یو څه واوسیږي چې یو بند چې هغه په ډېره غټه پروژه ده او د هغې بشپړېدو سره ډېر خلک ته ګټه پورته کوي. همدارنګه که چېرته په دې بند کې مشکل پیدا شي بیا ډېر خلک ځانمنولی شي، داسې یو څه به ونوم شي. او ځکه معمولا په کانکریټونو کې که د تخنیکي اړخه ورته وګورو، هلته آر سی سي او سی آر سي دا کانکریټونه دي چې معمولا په ټوله نړۍ کې په امریکا، ایران، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان ټولو هېوادونو چې هلته لوی بندونه جوړېږي دغه کانکریټونه درس کوي. په دې کې هېڅ شک نشته که تاسو وګورئ ګوګل سرچ کوي د خلکو نه پوښتنه کوي تخنیکي خلکو نه، دا به درته ووایي چې په کانکریټ کې دا شی شته دي. یعنې دا عادي خبره ده. نو زه فکر نه کوم مشکل دومره جدي واوسي لکه څومره چې خلک ورته تشویش کوي یا دا موضوع راپورته کړې ده.
د شاواروس بند ویل کېدل چې کار 99% بشپړ شوی او اوس کار سلسله نه بشپړ شوی دی، ولې نه پرانستل کیږي؟
دشا واروس بند 99% چارې بشپړې شوي دي. دغه بند به د ولسمشر کوم ستاسو پام وي، د اوس یو پروسه روانه ده چې سل ورځې او سل زیري ولسمشر به د په راتلونکو څو ورځو کې به د بخش آباد بند او د شاه واروس بند ګټې اخیستنې ته وسپاري. یعنې بند د ستونزه نشته ده، صرف دې ته منتظر دی چې د ولسمشر لخوا دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د لویو کانالونو بحث هم مطرح شوی وړاندې، او تاسو ویلي وو چې پر خورا لویو کانالونو باندې کار روان دی تر څو هغه د اوبو نه د سمې ګټنې مسله چې را مطرح کیږي. همدغه تر ټولو مهم بحث د کانالونو مسله ده. څومره دغه چارې په کوم ولایتونو کې تر کومه حده مخکې تللي، په ځانګړي ډول په هغه ولایتونو کې چې تاسو پکې د بندونو د جوړولو پلان لرئ؟
موږ دوه ډوله کانالونه لرو. یو د لویو بندونو کانالونه دي چې استراتیژي کانالونه دي، لکه د کمال خان کانالونه شول، دي د پلغمان کې د شاهي کانال د چلور لاټ لري، همدارنګه د نهر سراج کانالونه دي، د زمینداور کانالونه دي. یو دا عمومي کانالونه دي. عمومي کانالونه په ټول افغانستان کې شته دي، ډېر شمېر بشپړ شوي دي په ټولو ولایتونو کې. ډېر شمېر د زمونږ په 14 کال په پلان کې دي چې د دغه کال په لومړۍ ورځ چې به موږ په 600 پروژو باندې کار شروع کړو، په هغه کې هم ډېری کانالونه دي. دا به د هېواد په ټولو ولایتونو کې وي. بل د لوی کانالونه دي، ستراتیژیک کانالونه دي، هغه د کمال خان کانالونه دي. د دې تر څنګ د شاهي کانال دی چې په لومړي لاټ کار روان دی، امرن دویم لاټ په ملي تدارکاتو پروسه کې دی، دریم لاټ په ډیزاین کې دی، څلورم لاټ په راتلونکي پلان کې دی. همدارنګه په نورو کانالونو باندې کار روان دی چې هغه لوی کانالونه دي، لکه مخکې د سلما بند د کانالونو یادونه مې وکړه، د همدارنګه د بخش آباد بند، انحرافي کانالونه دي چې کار پرې روان دی. یعنې د هېواد په 14 ولایتونو په ټولو ولسوالیو کې د اوبو د مدیریت ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې دي، ډېرې بشپړې شوي دي، په ډېرو یې کار روان دی. او په سلګونو حتی په زرګونو پروژې زمونږ په راتلونکي پلان کې دي چې په نوبت سره به تطبیق کېږي.
له هغه استرالیوي کمپنۍ سره چې تاسو بحثونه پیل کړي وو په افغانستان کې د کشمیر مهمو بندونو د جوړولو په اړه باندې، آیا کوم بریالیتوب او پرمختګ پکې تر سترګو کېږي؟
بالکل، د استرالیوي کمپنۍ پروتوسکیل سره مو په دې باندې بحث روان دی. یو تفاهم نامه لاسلیک شوې ده چې له مخې به هغوی د هېواد په لویو بندونو چې د برېښنا بندونه وي په دې باندې به کار کوي. هغوی لومړیتوب دې ته ښودلی چې دوی به په دې موضوع کې باندې لومړی کار پیل کوي چې هغه یو د کونړ سیند دی، د آمو سیند دی او د هلمند سیند دی، په دې درې برخو باندې به دوی لومړی کار کوي. خو په ټولو هغو برخو باندې به کار کوي چېرته چې د لویو بندونو او د برېښنا د بندونو البته ممکنه دي دوی په کار کوي. دغه اوس خبرې نسبتا مثبت خواته روانې دي. هغوی ته مونږ بیا د دې بندونو تر څنګ دویم وړاندیز دا کړی چې تاسو باید زمونږ 160 کسان انجینران تخنیکی کسان ونه سي دي ته عصري زده کړې ورکې د بندونو په اړه چې مونږ د راتلونکي بیا یو لوی ټیم ولرو، خپل انجینران ولرو او دې ته اړ نه شو چې بهر نه انجینران دلته راولو کار دی وکړو. دغه پروسه بریالی شوه، 160 کسان مونږ ونیول. دا پر اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې چې 40 حوزې لري ولایتونو کې په مختلفو حوزو کې په کار بوخت دي، عملا کار کوي. پروتوسکیل سره خبر روان دي چې دغه 160 کسانو نه به ډېر شمېر به بهرنیو هېوادونو ته ولېږل شي او ځینې به په داخل د هېواد کې ټریننګ شي. په ټوله کې د دغه پروسې د بریالیتوب لپاره دومره ویلی شم چې تر دې حده پروسه بریالۍ ده. یعنی مونږ به انشاءالله په راتلونکي کې د هېوادوالو لپاره ښه زیری ولرو. دغه هېوادوال همېشه غوښتنه کوي چې د کونړ سیند باندې باید لوی بندونه جوړ شي، همدارنګه د آمو په سیند او د هلمند په سیند.
د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک، ډېره مننه.
کڅوک را کاندي دنیا او خوبا دوان عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقي دا عاشق بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو زلمه ستا زلف پلا سراغلي يو اختف دي پدرس جهان ورنا کم کم فقیرش میری فقیریم کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا امیرش میری
Okay. همیش پا غوگناری ده هجران و روان چه همیش پا غوگناری ده هجران و روان رحمان زکا و دخ پلیار و مخت زیریما رحمان کمی چوک پا امیر ایش میری